ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته موزه نور یاس نوري هر کله کوم مخله چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو په پام کې چې پاکستان به سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې کوربه وي. د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. تر اوسه په ونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه نه دی اعلان شوی، خو مخکې داسې ویل شوی چې د ښځو یو شمېر فعالانو د ملي مقاومت په نوم جبهې مشرتابه او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران وربلل شوي دي. په خاطر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اګست په 15مه او 16مه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبي اسیا د څېړنو دغه انسټیټیوټ وویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف ځنډوي. معلومات ته د لاسرسي د نړیوال ورځ په مناسبت د افغان خبريالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې رسنیز محدودیتونه پای ته ورسوي او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره د خلکو اساسي حق ته درناوی وکړي. دغه مرکز نن یک شنبه خبرداري ورکړ چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنې دو وروسته 22 تر ظلم عملونه ورکړي چې ورسره په سیستماتیک ډول د بیان ازادي د رسنیو خپل واقعي او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدود کړي دي. ډیری افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی د رسنیو کار ډیر ستونزمن کړی او په حکومتداري کې روڼتیا له منځه وړې ده. د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي، خو د رسنیو مدافع سازمانونه او نړیوال څارونکي وایي چې پر رسنیو فشار په افغانستان کې د پراخ سانسور لامل شوی دی. د ایران له اټومي پروګرام سره تړلې ټول بندیزونه بیرته پر دغه هیواد لسره پهل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه چې د ایران او د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ د وټړون په اساس ځنډیدلی وو، تر یوې لسیزې وروسته بیرته پهل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریو دایمي غړو بریتانیا، فرانسې او جرمني ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې په سرغړونه تورن کړ او تهران ته د بندیزونو د بیا لګولو لپاره یو دیرش ورځنی مهلت ټاکلی وو. د امنیت شورا دو نورو دایمي غړو روسیا او چین د سپتمبر په 16مه نیټه تر وروستیو شیبو هڅه وکړه چې دا مهلت شپږ میاشتو ته اوږدتر خو نتیجه یې ورنکړه. د دغه تړون درې لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو، فرانسې، جرمني او بریتانیا په یو ګډ بیان کې ایران ته خبرداری ورکړ چې له پارونکو اقداماتو لاس واخلي. په عین حال کې ایران له بریتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران بیرته تهران ته ورغوښتي دي. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 500 ډیر نور ټپیان دي. رویترز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ام کی ستالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا غونډه د وی جی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د سیاسي ګوند لخوا رابلل شوې وه. د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی وی جی په 2014 کال کې خپل ګوند جوړ کړ. ستالین خبر اعلان ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوې چې په دوی کې ولس خزي، 14 نارینه، 15 نجونې او 4 هلکان شامل دي. ویجی په تیرو دریو لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2014 کال کې خپل ګوند له تاسیس رئیس تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. او د کرکټ د اسیاي جام په فائنل کې نن یکشنبه هند او پاکستان لوبه سره کوي. هند پچو وګټله او پاکستان ته د توپو هني ام بلنه ورکړه. دا لوبه د دوبی د کرکټ په لوبغالي کې تر سره کیږي. د دې جام د پایل په پړاو او روس د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې دوه ځلې سره مخامخ شوي چې دواړه ځلې پاکستان ماته خوړلې ده. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي پته ملازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا. وړاندې خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوی سبا اسلام آباد کې په یو غونډه کې یو شمېر مخالف افغان سیاسي څېرې د افغانستان روان وضعیت خبري وکړي. دغه راز سبا په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اتاویوم غونډې په څنډه کې هم د بشري او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړي.
دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه خیر نشي.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې میشتي او شمېر افغانان وایي د دغو کمپونو د تړلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړې سخت اندېښمن کړي دي.
بېخي اوس د یوم دغه پیګه ټول الو زلو ګاډو پسې کوي کنه چې ګاډي ترانسپورټ پیدا شي وسه نو ټول خلک پریشان دي.
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې چې آیا د افغانستان وګړي معلوماتو ته کافي لاسرسی لري.
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په خوست کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی او تنظیمونکي د اهمیت په اړه وایي.
تولیداتو لپاره نړیوال بازار د دې لارې پیدا کیږي. په ډېرو نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع تل کته چې په خبرونو کې مو واوریدل ټاکل شوی د پاکستان پلازمینه سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې انکور بوي. د راپورونو لمخه دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د استراتیژیک ثبات انسټیټیوټ له خوا رابلل شوې ده. د انسټیټیوټ په پام کې درلوده چې دا غونډه د اګوست په میاشت کې جوړه کی خو ویلي وو چې د دې لپاره ښه ترتیب او نظم پکار ده او دا غونډه زندوي. زما همکار اسدالله لودین په استودیو کې د پدې اړه نور معلومات راټول کړي. لودین صاحب، د دې غونډې په اړه څه جزئیات خبره شوې دي؟
و ډیر مننه نورې صاحب. معلومات تر اوسه ابتدایي دي. د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته معتبر سرچینو ویلي چې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسی لخوا جوړیږي. تر اوسه غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه اعلان شوی نه دي، خو مخکې داسې ویل شوی دي چې د خځو یو شمیر فعالان د ملي مقاومت په نوم جبهه مشرتابه او یو شمیر نور پخوانی جهادي مشران وربلل شوی. په خاطر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اگست په 25مه او 26مه نیټه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبی آسیا د څېړنو د غنیسټیټو ویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف زندوي. هغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان ویلی و چې یو شمیر خواله رسنیو دا غونډه په لوی لاس لوی ښکارا کړی، خو د په خبره په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي قربانه دی او د هغه په پلان او جوړیدو کې هیڅ هم ونډه نه لري. هغه مهال ټاکل شوی و چې د افغان طالبانو د حکومت شپږ دیرش مخالف سیاسي څیرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د عالي شورا غړي، همدارز د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي غونډې ته ورشي او ګډون پکې وکړي. د دې غونډې تنظیمونکو وړاندې ویلي دي چې دوی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو او یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په زغرده ویلي چې دوی د غونډې استازیتوب نه کوي، یعنی دولتي غونډه نه ده، په وینا یې واځي د پانتون لخوا بلل شوی. خو هغه مهال چې پاکستان کې د غونډه پلان شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد ویل چې دا د پاکستان د استخباراتو لخوا د پټکو بلل شوی جوړ شوی غونډه ده. چې هغه مهال خاغلی خلیلزاد د دې غونډې په جوړونکو باندې او په ګډون کوونکو باندې نیوکه کړې وي. یو شمېر نور سیاستوالو هم د غونډه بلل و ویلي و چې یو بل جنگ ته د افغانستان بیول یا یو بل جګړه ته د افغانستان ور دننه کول دي. خو معلومه نه ده چې سبانه غونډه چې وساکل شوی سبا دوشنبه پیل شي په کومه مسلو را سرخی او داسې ښکاری چې غونډه ممکن د بند دروازو تر شا دوام وکړي.
بله، تر اوسه د طالبان حکومت کوم اکسل عمل څرګند کړی دی؟
تر اوسه د سبانه غونډه په اړه څه نه دی ویلي، خو په خاطر دی چې د دوی وایندویان موږ په ورته مسایلو کې پوښتلي، دوی د افغانستان د حکومت اوسنی یا د طالبان د حکومت اوسنی مخالفان از مایل شوی چیرې بدلی او ویلي چې د دوی هر ډول خبرې د افغانستان په اړه دوی د تبصرې ورنه بولي، وایي چې د افغانستان لپاره د هغو تجربه کار از مایل شوی ده. نو اوس د طالبان حکومت هم دا وایي چې د هغوی خبرې دریز او هر څه چې د افغانستان په اړه دي، افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي او د دوی پټکو هغه از مایل شوی چیرې دي.
بلې اسدالله لودین، تاسو مننه. بلې قدر منو اوریدونکو، بیا هم هڅه کوو چې په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه له خبريال سره تماس ونیسو او د دغه غونډې په اړه نور جزئیات ترې واخلو. ازادي رادیو اوري کوم نوې جزئیات تر لاسه کړل، له دغه نوې جزئیات به مو هم خبر کړو. بیا هم په پاکستان کې تم کیږو په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستان د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د پاکستان حکومت په یو شمیر سیمو کې د افغان کډوالو کمپونه تړي چې له دې سره ډیر افغان کډوال سخت اندېښمن شوي دي. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې رسمي خبرداری نه دی ورکول شوی، خو اوریدلی دي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړو شوو پنغاړو د لمنځوړلو پریکړه کړې ده. نور په دې رپورټ کې
اندخمن ډیر اندخمن دیش اندخمن دی چې خلک دونی پریشان
د خیبر پختونخوا په هری پور سیمه کې د افغان کډوالو په کم کې میشت عبد الصمد وایي د پاکستان روسي پریکړه د غلطه میشت افغان کډوال سخت اندخمن کړي. دی وایي درې ورځې وړاندې په دې کم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری دفتر تړل شوی او چاري د پاکستان حکومت ته سپارل شوی. نو موړی ازادي رادیو ته وویل که څوم دوی ته لسیمه د وټلو لپاره خبرداري نه دی ورکول شوی، خو په خبري ویل کېږي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوی او پنډغالو د منځوړلو پریکړه کړي.
نو دښمن خو داسې دښمن کړي چې بخي وسه دیوم دغه پیګه ټول الو زلو گاډو پسې کوي کنه چې گاډي ترانسپورت پیدا شي وسه. نو ټول خلک پریشان دي چې خدای نه خواسته اونۍ کې چې موږ باندې پریشان وکړي او موږ بيزتي وشي. خالي میډیا خبري موریدل دي د حکومت تو وسه موږ سره ناست نه ده کړي خبرداري داسې نه درکړي شروع کيم پیسې ختم شو او نور تاسو یو وځي مخکې راتله دغه کول شي مقصد تاسو وځي.
عبدالصمد دا هم ویل چې لتیرو څوره زرایسی له هریپور کم د افغان کډوالو د وټلو بهیر تیز شوه. د خیبر پختونخوا د کوړه خټک د کډوالو په کم کې میشت شیرخان هم لور تاندخنې سره مخ دی. نو موړی ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د لدی هواده د وټلو لپاره وخت ورکړل شي.
مونږ ته ویل شوی دی دا چې سبا پر ټول پاکستان کې کیمپونه تړل کیږي، یعنی دا چې بجلی اوبه او مکتب شپخانه بندوي. نو وضعیت ډیر زیات خراب دی. بل دا چې موټر نه پیدا کیږي، موټر به چې مخکې پیدا شوی نو په یو لاکې بدلی، اوس چې موټر پیدا شي درې لک او درې نیم لک روپۍ غواړي. نو مونږ غوښتنه دا کوو چې باید مونږ ته وخت راکړلی شي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت تازه د جبري ستنونې د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د شپاړس کمپونو د تړلو خبرداری ورکړی. دا خبرداری د پاکستان د ایالتونو د سرحدي چارو وزارت له لوري د سپټمبر په 15مه په یو رسمي لیک کې صادر شوی. دا ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډېری دا کمپونه د 1900 لسیزي په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوی و چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته په پاکستان کې پناه واخیست او په لسګونه زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یونیچسیار ویان قیصر خان افریدی ډان رسپانې سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده هغه افغان کډوال چې کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت ناهیلي دي. نو موږ ټینګار کړی چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو شرایطو کې دي باید د جبري سندو له بهیره خوندي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسولین وایي په دې هیواد کې د محل لک تر لګه د افغان کډوالو 200 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې لزګو نظر د پی وار او افغان تابعیت لرونکو کډوال پکې ژوند کوي. د دې شورا رئیس بریالي میخیل ازادي راډیو ته ویل خی پاکستان دغه کمپونو د تړلو د پریکړې په دوام د غلطه په کډوالو د برښنا او خونځي په ګډون هر ډول اسانتیاوي بندي کړي.
انګانی به کار نه کوي دلته کوم مرستي کې د کمپونو سره به بندي شي. ممکن کې دې چې بيجي باندې کې ممکن د لاسو سہولت دې زغه باندې بل د کمپلیټ دوه قسم دي، یو په دولتیزم کې دي سرکاريزم کې باندې او یو چې دا په شخصیزم کې دي. نو شخصیزم کې خلک کوي ورکړي دولتیزم کې چې دي پاغي باندې باندې زور راوړي چې ازمه کې خالي کنه.
د طالبانو د حکومت کډوالو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د پاکستان لوري د افغان کډوالو د کمپونو د تړلو د پریکړې په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتنه کړې چې افغان کډوال دې په تدریجي او با عزت ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. پاکستان په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او د راپورونو لمخې تر اوسه نږدې 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه کړي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرلپسې غوښتنې شوي، خو دغه هیواد تر اوسه د غوښتنې نه دی منلی او هر ورځ په زرګونه افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
ازادي رادیو اوري ټاکل شوی چې سبا په نیویا کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتیاویمې غونډه په څنډه کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحثونه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي او افغان ډیپلوماټان هم ګډون کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ټاکل شوی چې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین د خزو د حقوقو فعالان او نړیوال متخصصین د ملګرو ملتونو د اتیایمي عمومي اسمبلی په څنډه کې راټول او په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخ سرغړونو په دې برخه کې د عدالت د پلي کولو او حساب ورکولو په اړه بحثونه وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل اکسپانه لیکلي چې دا ناسته حذف شوي خو هیر شوي نه دي. په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ په عنوان د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9 د نیویارک په وخت سهار په 10 بجو ترسره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق به هم په دې ناسته کې برخه واخلي. د استرالیا او کاناډا په ګډون یونان، چیلي، هالند، لوکزامبورګ، البانیا او د بشري حقوقو یو شمېر سیمه ییز او نړیوال بنسټونه د دې ناستې ملاتړ کوي. یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي تمه لري چې دا ناسته به یوازې په بیانونو او اعلامي اکتفا ونه کړي او لږ تر لږه د دوی د حقوقو په برخه کې به عملي اقدامات وشي. له زده کړو یوې محرومې شوې افغان نجلۍ چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ځکه انوزم د شل افغانستان به الله هم یو شمېر خلک د افغان میرمنو د حقوقو او عدالت غوښتنې هڅه کوي. داس موږ لپاره یو لوی هیله ده. زه تمه لرم چې دا ناسته اوس دی ویلامي او بیان په خپرولو پایتون رسیدي، بلکې باید د افغان میرمنو واقعي ملاتړ وشي او هیله لرم چې دا ناسته د افغان ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون لامل شي.
دا ناسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه له دوو نورو ناستو وروسته ترسره کیږي. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان باور لري چې دا ناسته د افغانستان د وضعیت لپاره اغېزمنې دي. خدای چې دا هیواد اوس مهال د نړیوال انزوا او نړیوالو محدودیتونو سره مخ دی نو د دغه ناستو اغېز به محدود پاتې شي. د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې ارشد څېړونکي او د نړیوالو اړیکو کارپوه حکمت الله زمي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې دا مفید دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه خیر نشي. مګر دا باید ومنو نتیجه اکلا د اوس لپاره ډېر ژر څه نه شو لیدلی چې هغه تغییر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د تیرې جمعې په ورځ د سپتمبر په 26 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې خبرداري ورکړه چې د خزو اړوند د طالبانو پالیسۍ نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي بلکې په دې هیواد کې د تاوتریخوالی هم پراخوي. نوموړي ویلي وو دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تیر بیا په نارینه او هلکانو کې د تاوتریخوالی خطرناکې ایدیالوژي پراخه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د غناست په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه خوندي دي. داسې مهال چې په کور دننه له تیرو څه د پاسه څلورو کلونو رئیس لشپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او د کار په ګډون د پخزو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په وار وار په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی بلکې په خزو یې د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې دا چې آیا د دې هیواد وګړي کافي معلومات ترلاسه لري دا مسله څېړلې. خو تر هغه مخکې په خصوص کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کورنۍ او صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ ملي نندارتون جوړ شوی. ځایي سوداګر او تولیدي فابریکو د دغه نندارتون په تیا بیلابیلو غرفو کې خپل صنعتي او خوراکي تولیدات او کرنیز محصولات نندارې ته هېدي.
په خوست کې ځایی او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات همدارنګه ځینې اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته خودي دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته وویل
د بازارمندین لپاره غوره وسیله یوازې امدان اندرتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار دندې لارې پیدا کیږي. په ډیر اندرتون کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. د تر څنګ کوم ځایونه کې چې ځینې شرکتونه نمائندګۍ نه لري کاغذ کې اندرتون جوړ شي او یو نمائندګۍ پکې برخه واخلي نو نوې نمائندګۍ ایجادېږي او بازار پراختیا مومي.
د خوست اوسیدونکي دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کېږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل،
کله چې موږ راغلو د غرندرتون کې موږ بیلابیل محصولات او تولیدات ولیدل، او دا په دې دلالت کوي چې زموږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوره او کیفیت بخیل وړ وو، او ماشاءالله ټول تولیدات بخی مطلب بخی غوره دی او ډیر عالی دی، ښه کیفیت هم لري، د کیفیت تر څنګ نور اړوند ټول غیب معیار برابر دی. نو هیوادوالو څخه هوتن هم دا کوو چې د نورو تولیداتو پر ځای خپلو کورنیو تولیداتو ته اهمیت ورکړي.
د صنعتي او کرنیزو توکو دا نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزیو حاصلات په راټولېدو دي، او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي. د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګل وویل،
سکال فصل ډیر زیات شوی دی، فصل زیات دی، کیفیت یې ښه دی، او بازار مندنه کې یو ستونزه شته. د حکومت نه هیله لکوو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي، د خرڅلاو بازار پیدا کړي.
د خوست په درې ورځني نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښودي دي چې لږه خبر باندې لږ شوی، خو په عملي ډګر کې اړتیا ډېره ده. د خوست یو اوسیدونکي ذاکر الله وویل،
په نشته امکاناتو کې د دومره ښه کور کړی ده، که چېرې د سره همکاري وشي ان د سره ودرېږي انشاءالله د کوم موډلونه د کوم غچ دوی جوړ کړی دي تخنیکونه دا انشاءالله په راتلونکي کې ډېر پراخوي او یو غټه لاسته راوړنه به موږ جوړه کړې وي.
کتون کې په خوست کې د دې نندارتون په شان ورته برنامه ګټورې بولي او زیاتوي، په دې کې افغاني تولیدات او کرنیزه محصولات کوردیننه او بهر پیژندل کیږي، اقتصادي فعالیتونه ورسره چټکتیا مومي، کارموندنه کیږي، د کورنیو تولیداتو کچه لوړوي، خلک استعمال ته هڅول کیږي، او همدارنګه بهر ته د افغاني توکو د صادراتو فرصتونه هم ورسره پراخیږي.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00 300 1 11.
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ، یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسي خورا سخت شوی. دوی خبرداري ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو دا هیواد به د بیان د ازادۍ لاړ نور هم شاتګ وکړي.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي، او د معلوماتو مندلو، ترلاسه کولو او خپرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې یې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه،
متاسفانه وایم چې په افغانستان کې اوس هم اطلاعات د لاسرسي ستونزه نه ده حل شوې. ځینې مواردو کې طالبان ښه معلومات شریکوي، هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي.
بامیانو کې د وی نړیوالې رسنۍ خزینه خبریالې چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنۍ نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل،
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان.
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنګي، مدني، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او یا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې لخوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دی، بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي.
بیا هم کوم معلومات چې ورکړي هغه په جدي توګه سانسور وي، هېواد مو سم د تېرېدلو روان دی. یو مناسبه فنلاره جوړه شي د حکومتي چرچوب کې ټول سرداتور شي او حکومتم شپم او ډېرنه باید لري کې
دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي، با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایلو خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشته حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ لاړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ای ایم ایس او مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي، دغه استبدادي نظام وي، محدودیتونه به راستل بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی، له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کیږي. خو افغانستان کې چې ادا کیږي، خلک په ځانګړي ډول خبر اعلان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبر اعلانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی، پایلې پیدا وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسي قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی تضمینولی شي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د مرکزو یو کسانو د اداو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم ولرو. خو ویاند خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول سوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او نمانځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده، د بې وزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد السلام دا کوم ماجر چې افغانستان ته تللی دي، دا ډیر په سختۍ کې ژوند تیروي. کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه سره کړې و چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړل سوی. که په کندهار کې پرتې دي که په زابل کې، نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته په خشاکیلا رو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګټ خرڅوي، دوه لاس په پښې له هیواده وځي. یو خو روزګار نشته، په روزګار پسې په سرپناه نشته، نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده. د دغه غم دې وخوړل شي، دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان لیدې خلکو سره. اکثره خلک وسم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دی افغانستان ته راغلی دی دا په دوه لاس په پښې په کشاکې دار باندې په سختۍ باندې بیرته ځي ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شی نه لري روزګار شته نه نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فایده وي دا خلک به هم دالته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ تر یو ځای ورسوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوس د تریشل دوجار تریشلو وخت دی طالبان پکور پکور ګرځي وشر ټولای تر دې چې طالبان راغلي دي وسلورم کال آیا دی قانون سره کومه د سری ورحګیا ته هم به دوا به حکومت مرسته کوم کړي دي مده موږ غریب خلک یو سره موږ نه دا چولې ته هم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړي اوس دوی وشر ټولای دل هو غریبي او غربت خپل او درد درته نه دي بس کو نه لاده و رحمي په موږ باندې قانون باندې
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا احترامات تاسو ټول قدر منو درنو سکون کو ته وړاندې کوم هلم د ایم چې تاسو ټول درنه سکون کې برتر او غوښور او صحتمند او سړي د صحت چمې په تنوي درنو ګللی سکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کو درنو ګللی سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو خو جوړ ځکون کو ته می ده هم دغه سی افغان زړوري پیوړی او قهرمان مېرمن اړوان معلومات چمتو کړی دی لمن دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه ذکري نو درنو ځکون کو د خپل لوست پر لور باندې راځو مخکې لدین چې زستا سو لوست پیل کوم لته سو ټول خو جوړ ګللی ځکون کو نه هیل لرم چې باید خپل زنو سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو دغه درسي مواد د لار تاسو وکول سي خپل لوست په اسانه او ډیره ښه طریقه سره زده کړی اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوکی ده بلو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او څنګه یې وکولای شوای خپل مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابت کړي بلو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وو او څه ډول شخصیت وو حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره ادیبه پوهانده او د مشرانو چکرې سناتوره وه ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو نامتو وتلو افغان ښځینه شاعرانو ادیبانو او د مشرانو د چکرې د سناتورې توره وه نموري د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو پالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود لولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتور و بلکې د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو پالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړې دي د علامه صالح لدین سلجوکی مېرمن و چې فیلسوف شاعر او د علم خواندو یعنی په خپل حمیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی مېرمن و چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خواند و د ژوند پیل حمیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل شو بلو چې حمیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه و چې په هغې سیمه کې زیږیدلې ده پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه یعنی پوځي شخص و چې کله دا دوه کلنه سوله د دوه کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې عمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل شو مور یې یو علیمه شزه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده شزه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د همیرا ملکیار سلجوکي د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپل زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې و چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکي روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او پارسي علوم یې زده کړې دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکي روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکي د کلاسیک شعر، عربي او پارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او پارسي ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډېر زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او پارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وترو پوهانو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځان سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې. نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت وو کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشرۍ وکړه. له هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه تر سره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشرۍ په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه تر سره کړه. په مصر کې د خیر ګڼي کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سر ته رسولي و، نو دغه د خیر شیګنی د کارونو له عمل څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړ. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې. همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکي په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جی جوړ کی، دا دې معنا ورکی چې د دین او اسلام سره ډیر زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین، ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره و. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړو. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحین په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی وو. یعنی کله چې دا مرس ولا د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارسوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصن معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو لغورو ادیبوهان او شاعرانو له جملو څخه شمیرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم وو او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپله په پوست کې کار سرته رسوي. یعنی باسواده شخصیت وو پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې لپاره څخه دی وکولای سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښو مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دی ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال وو هغه میډال هم دی ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او سیږي په یو څه باندې پوسی وي. اس چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه وکولای شي خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوکي شو په خپل د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شوه چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او بالاخره هغه په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوه او هملته خبر ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای، اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب تاسو ټول درنه ځکهونکو پیدا کوي او په خپل کتابچو کې بنوښته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شپل اولی؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واځي کوي او وروسته هغه څخه به لامل وایس چې ولي او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کوم هیوادونو کې د شوز د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو ځکون کوز مرا تاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکهلا او احترامات به قبول کی قدرمن او درونو زکون کو یوز لبه هم تاسو ټول تشرف اس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کی برتر او جوړ او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بون پتنوي خو جو ګللی زکون کله کسرنګ چیز مرو تاسو د نن ورځی لوستم افغان مشهور مرمن او اړوند دین او افغان مشهور مرمن وو پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کوم لکه څنګه چې پتیر لوست کی مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولبستل چې مرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسي افغاني زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یوزل به هم یادونه کوم درنو زکون کوم مکل دین چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنو زکون کو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپل ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکون کو واست خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما اسمتي ورداګ ده. ولولو چې ماسما اسمتي ورداګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه اسمتي وردګ زیږیدنه او کورنۍ. زیږیدنه ماسومه اسمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زیږیدلې. بلوچی ماسومه اسمتي وردګ د افغانستان یو له مېرمنو څخه و کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان وو. د ماسومه اسمتي وردګ د ذکر په حق لولو چې ماسومه اسمتي وردګ څومره ذکر کړی دی او تر کومه حده پر یې خپل ذکر ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو. لومړنی او منځنی زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنی ماسومه اسمتي وردګ خپل لومړنی زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطح کې سرته رسول کیږي. یعنی خپل ماستری په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسول دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنیدو وروسته یې د ماری په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه اسمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله نو په ماری کې کار پیل کړل چې د ماری په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیرو روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیرو د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وا چې د انجنیرو د روزلو په نامه سره خبرېدل په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه خریدونکي خلی زلي کړی دی. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسول دي او څه ډول سیاسي غړې وو. په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خو دا په خپله چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شول، هغه په خپله په 1960 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمي دورې ته وټاکل شول. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه، او همچنان نه یوازې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیر شو، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیر هم شو، او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیر هم و، او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیر و، او همچنان د هغه تر څنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات بلو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټولو افغانانو لپاره پاتې سوی دی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې خپل ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدماتو ستاینه شوې ده، بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده، او هغه په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکو لقب اریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکو لقب چې دې تور کول سو د اریانا لقب په نامه سره ده نازول شوی، او همچنان د پوهنه میډال هم ورکول سو، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخی تر ازو هلمن دیم چې تردیدم پر تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند بشپړ معلومات تر لاسه کړی پوسی او سیجی چې میرمن معصومه اسمتی وردک څوک و سډول شخصیت وو کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولی وو واقعیا هم یو وزړوره افغانه اتل میرمن وو او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستی کلونه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک ژوند سره ډول وو د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې یو حالت وو چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مرمن معصومه اسمتی وردک دیت مجبور سوال تر سو افغانستان پریشتی او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پریشدو ته مرمن معصومه اسمتی اړشول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه اشار کې مړشول یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزه ښار کې مرسپل او همالته خاورته وسپارل شو یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یو څه پوسی وي او یو څه مزده کړي وي اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټولو درنو زکون کې مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونه ته تاسو ټول درنه زکون کې به ځواب پایس او وروسته د هغه څخه به په خپل کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی معصومه اسمتی وردک د زده کړو لپاره کوم هیواته تللې وه تاسو ټول به درنه زکون کو نن ورځې لوست د خپل ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی وردک د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او همچنان دویم سوال چې د ستاسو ټول درنو زکون کو ده د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو هغه د خپل فعالیتونو لپاره کومي نړیوالې جایزې ترلاسه کړې یعنی معصومه اسمتی وردک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي په خپل فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې درسره ولیکي نور نو درنو زکون کو دا استاسو د نن ورځې درس هله من دیم چې په یو څه باندې پوسی وو سیږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زکون کو په درانه چوپړ کې حاضرې رم د الله په مان شو وخت
ظالم دای تر مرګی بیگران کم دای چیرا ویا نا بیگران کم دای چیرا زی بیگران کم دای چیرا زی نیمش پاک اول ودا دستا شرنګای دایانګ ویا دا استا شرنګای دا شرنګای دا میلا وغمو مزان وا پکې صبر فرندای کما وا ویا دا صبر فرندای کما وا کې صبر فرندای کما وا څنګه دې پر صدرې د وخړې د لیلا په غړ سپینا وای وای تور لونګینا 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 وای وای
سر گئی بمکی